پلازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق دی تشرغ لست ز ملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاري او قا پیکار پر مخړی په دی خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د لسمې مادې لمخه هر څوک د هغه پر وړاندې د هر ډول چې اور باندې تور پوری کیږي په دغه صورت کې د یو خپلواکي به طرفي او عادلانه محاکمه حق لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر کال پر راپور کې د هغو درو افغان شذو یادونه سوي و چې د طالبانو د ناوړ چلند په اعتراض کې نیول سوي وي او دوی د طالبانو په بند کې د شکنجه او نورو سختو ناوړه چلندونو په اړه خبرې کړې وي. د دې سازمان د راپور لمخې طالبانو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر خپل سر دغه درې شذې په کابل کې په یو خوندي کور د چاپی په ترڅ کې نیولې وي او دا ځکه چې دوی په مظاهره کې ګډون کړی وو. دا شذې د طالبانو لبند را خوش کېدو وروسته له هیواده ووتې. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نیټه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، سمدستي د شذو او انجونو پر وړاندې محدودیتونه زیات کړل. شذو د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې مظاهره پیل کړې. د 2021 کال د سپتمبر په لومړیو کې د شذو په مشرۍ لاریونونه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ولایت کې پیل شول او په چټکۍ سره په ډیرو ولایتونو کې خپاره شول. طالبانو د دوغو اعتراض کوونکو شذو ترڅنګ ګڼ نور د نجونو د زده کړو فعالان هم توقیف کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان مخکې ویلي چې طالبان باید له بندیانو سره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو د معیاري مقرراتو سره سم په قانوني توګه چلند وکړي. هر هغه څوک چې د شکنجه او یا نور ناوړه چلند مسؤل وي باید په بې پرې توګه پوښتنه ورڅخه وسي او په مناسبه توګه محاکمه سي. د سازمان همدارز ویلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره شکیل دي باید پر دوی فشار راوړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له اصولو سره سم عمل وکړي، چې په دې کې د بیان او راغونډېدو ازادي ته درناوی، د مناسبې پروسې ډاډ او د شکنجه او نورو ناوړه چلند مخنیوي شامل دي. نن په داز ما حق د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه شذې چې طالبانو بندي کړي وي یا اوس هم په زندان کې دي د عادلانه او بې طرفه تحقیق او محکمې حق ورکړل سوی دی او یا ورکړل سوی وو؟ آیا هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي او د مظاهرې یا د نجونو د زده کړو لپاره د فعالیت په خاطر په زندان کې شپې ورځې تیروي د ځان د دفاع حق لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شذو د حقونو فعاله آغلی عادله بهرام نظامی، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی آغلی سایمه خوګیانی او مدني فعاله نظیفه شاهی میلمنی دي. آغلی شاهی او نظامی دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. لومړی پښتنه به آغلی شاهی له تاسو څخه وکړم چې تاسو په نظر تر اوسه پورې هغه توقیفونه چې سوي دي، آیا د طالبانو حکومت له دوی سره عادلانه چلند کړی دی د تحقیق د پروسې پر مهال یا په محاکمو کې؟
سلامونه تاسو ګرانو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته کوشنی اختر مبارکي تاسو هم وایم. تاسو د سوال من لپاره چې بحث وکړو، اول خدای بحث چې د قانون د لحاظه او د خصوصا د بشري حقوقو اعلامیې د لحاظه کې چیرې مونږ ووایو نو په منصفانه ډول د هغه د هغوی څېړنې او تحقیقات او همدارنګه د هغوی توقیف چې په خودسرانه ډول لکه د صحرایي محکمې په ډول چې سوی دی نو نه د شریعت د لحاظه سم ماته ښکاري او نه د قانون د لحاظه و نه هم د بشري حقوقو اعلامیې د لحاظه. نو په دې ډول چې کچېرې یو محکمه د صحرایي په ډول وشي نو دا بیا د یو هیواد هغه اجتماعي نظم د انسان حیثیت او د انسان وقار د خپل نکیږي او بل د هغوی چې د کوم تظاهرات کړي هغوی او کوم هغه خپل غږ پورته کړي هغه غږ دوی ته د لادل طرف ورکړ سوی دي. ازادي بیان هیڅوک نشي کولی د انسان غږ او د انسان کوم خواهشات لري د هغې مخه ونیسي، ځکه چې که چیرې یو ملت په ستونزه کې وي او هغه خپل غږ پورته نه کړي نو حکومت او ولسمشر یا کوم هغه حاکم چې په شهر کې وي یا په یو هیواد کې وي هغه به د هغې ستونزو نه څنګه به خبر شي. د غږ پورته کول دا په دې معنا نه ده چې باید د حکومت یا د حاکم د حیثیت خپلاندې کول یا د هغې وقار خپلاندې کول په دې معنا نه ده. په دې معنا ده ته باید ستا مسؤلیت دا دی، ته باید دې ته توجه وسه، د خپل ملت هر یو ستونزو ته ته باید رسیدګي وکړې. نو دا د تعلیم او د کار حق چې ښځو باندې بند کړي، د هر یو مېرمنه هر یو کس حق لري د بشري حقوقو له لحاظه، د شریعت د لحاظه باید خپل حقوق پورته کړي. او دوی چې برنه حق پرته له کوم تحقیق نه، پرته له کوم څېړنې او د کوم په حیثیت ډول چې هغه محکمه سي د استحرایي محکمې په ډول ماته دا مناسب نه ښکاري، او خصوصا دا مکمل یو حق تلفي ده، یو ظلم، یو دیکتاتوري د افغان نجونو او افغان میرمنو باندې ده. نو بده مرغه چې تقریبا دا د شل میاشتې کېږي په افغانستان باندې همدا حالت جریان لري.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی، تاسو واوریدل چې آغلی شاهی ویل وای په دغه مواردو کې چې د ښځو د حقونو فعالان نیول سوي دي، توقیف سوي دي، هغه کسان چې معترض وي، اعتراضونه یې کړي و، مظاهره د دوی په اړوند کوم تر هر څه تحقیقات چې ترسره سوي دي، دوی په نظر دا د صحرایي محاکمو په توګه باندې ترسره سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانین او اساسي قانون نه عمل کوي، نو آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې واقعا د طالبانو هغه محاکم یا پریکړه چې دوی کوي د خلکو په مورد کې او دوی خلک نیسي په ځینو مواردو کې، آیا تاسو په نظر دا صحرایي محکمې دي؟
ډېر زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډېر قدرمنو میلمنو ته. درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیاته مننه. یقینا په وروستیو کې کوم خبرونه چاودل کېږي یا کوم حوادث په افغانستان کې منځته راځي یا کومې پیښې چې رامنځته کېږي، راځي چې داسې په عموم کې د په وضعیت به د یوې ټولنې په وضعیت باندې بحث وکړو چې یوه ټولنه څه وخت مهار کېدلی شي، څه وخت ښه کنترولېدلی شي، او په ټولنه کې څه وخت ښه نظم راتللی شي. هغه وخت کېدی شي چې یو مملکت اساسي قانون ولري او ټول اتباع مطابق د اساسي قانون اون باندې عمل کړي. که چیرې اساسي قانون موجود نه وي، مدني قوانین موجود نه وي، نو د موخیت هر برخورد چې د متهم سه یا څوک متهم دی یا ندی متهم، نه د دو تثبیت هم ډیر سخت دی. په دو خاطر چې کله قانون موجود وي، مطابق د قانون به مخې ته څو او یې به چې د شخص یا د میرمن یا د نارینه په دغو اتهام باندې باید نظر په دغو قوانینو باندې ونیول شي او تحقیق ته وشي. کله چې دلته هیڅ قانون نشته دی او صرف موږ شکر ټول مسلمانان یو او یقینا چې خپل دین او اسلام ته احترام لرو، موږ برخه ته نه غواړو چې داسې حساب ووایو چې ولو ټول هر څه خدای نخواسته اشتباه ده. شریعت درسته ده، قرآن شریف کې راغلی چې ټول نروخذ حقوق مساوي دي او هغه فرق به دومره وي چې د دې په تقوا کې بوي او راغلو دلته په جرم باندې دلته راغلو په ګناه باندې کله چې هغه تثبیت نوي هیڅ هغه نه لیدي دا یو شرعي هغه نه لیدي برخه نه لیدي چې حق ناقص لري یو چا باندې اتهام وارد کا یا ونیول شي په هغه هم قوانين موجود نه وي چې غوته رقم جزا ورکړل شي نو یقینا چې دا به د قوانینو خلاف حرکت وي او هغه نروي خځه کله چې په بندیخانه کې وي او قانون نه وي مطابق د قانون او عمل ونه شي هغه به یقینا چې سره یې محکمې ورته ووایو چې دا خلاف د ټولو حصول د موازینو د حقوقو بشر دي چې نن ټولنه نن نړۍ په یو وړ کور تبدیله ده او نن هر هغه مملکت کې چې د خلکو سره غلط چلند کوي ټول نړۍ ورته متوجه ده او په دوش وخت کې چې موږ وینو چې موږ نه شکرلای چې خلاف د نور ټولنو خلاف د نور مملکو موږ یو حرکت وکړو موږ باید د نور ټولنو سره باید حداقل ځان برابر کوچتو وکړلای شو چې ډیپلوماتیک اړیکې ولرو مخه ته ولاړ شو بدون د قوانینو نه هر عمل چې اجرا کیږي او قانون موجود نه وي هغه خلاف د ټولو اصولو دی بشری دي.
مننه اغلی نظامی. اغلی شاهی، د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک هیڅ څرک نه لیدل کیږي. دوی وروسته ویلي و چې د یو شمیر هغه فعالان هم توقیف سوي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. ستاسو په نظر دغه خلک چې نیول کیږي د قانوني پروسې لمخه مخکې تر دې چې دوی تورن و پیژندل شي یا محکمې ته وړاندې شي، د تحقیقاتو په پروسه کې باید له دوی سره څه ډول چلند وسی او دوی څه ډول د یو مدافع وکیل حق لري؟
نظر په دې چې په افغانستان کې پرته له شرعي قانون لهدا داسې دی، داسې قانون دی چمتو کړی چې د افغانستان کوم ناری هر یو ناری زنانه هغه په نظر په د هغه قانون مطابق یا فرمان دی مختلفی اصلا خودی وی چې حکم د حاکم باید ټول باید د غوی د امر لاندې وي، چې ری ویل چې کار بند په خوځو نو بند، یا تعلیم په خوځو نو تعلیم بند. نو د خود اسلام د لحاظ خو جواز نه لري چې اسلام خود اس نه درغلی چې نارینه باندې تعلیم یا علم فرض او زنانه باندې نه، د حق کا تزامن روا او زنانه باندې نه. بعضې دوی دوی ته چې زه ګورم د دې کړنو ته د دې حکومتداري ته داسې معلومیږي چې دوی لکه د قرآن نه ناوړه ګټه پورته کول یو عام وخت یو بهانه جوړشته وی، شریعت دا ویلي، شریعت خو داسې کس نشته چې د هغوی مخ ته ودرېږي او وایي قرآن خو دا ویلي. په خولې دې کسان په رسنۍ کې موږ لیدلي چې هغوی ته د هغې یو نماینده چې تلویزیون ته راغلی نو هغوی ته مکمل په تفصیل ډول ورته ویلي، خو هغوی نه قبلوي. نو په دې ډول اوس خو مخکې د قوې قضایه په افغانستان کې بیل وه، قوې مجریه بیل وه، قوې قضایه داسې محکمه داسې وه چې بې طرفه، نه د حکومت طرف ته وو نه د ملت طرف، یو بې طرفه مستقله قوه وه چې یو کس توانېده چې ځان ته وکیل مدافع به نیول، د هغې مکمل موضوعات مخته به وړل محکمې ته، د دولت له طرفه سرنواله وه، سرنوالي وه. نو اوس نه سرنوالي شته، چې چیرې سرنوالی نیوي او کوی قضیه سره د کوی مجریه یو چتر لاندې وي، نو څوک په محکمه باندې باور کوي؟ خو معلومه خبره ده چې کوی قضیه د کوی مجریه لاس لاندې کار کوي. نو بې طرفي او منصفانه او عادلانه ډول بحکمه به چیرې وي چې په دې لحاظ کې یو وکیل مدافع چې واخلي اته لاړ شي؟ هیڅ رول نه لري وکیل د مدافع، باید وکیل د مدافع زنانه وي چې هغوی ته هلته ځي، نو د هغه مکمل اوسي. دلته زنانه جواز نه ورکوي، کچیر زنانه وکیلان ته دلته جواز نه ورکوي نو حقه به څنګه ځانته وکیل واخلي؟ نو هر خواته چې ګورو ستونزې مشکلات شته، له بد مرغه کومه حق فعاله فعالانو نجونو یا میرمنو چې وڅارته چې دانې شوي وي، هلته له بده مرغه داسې بد حالات بد وضعیت کې مونږ او تاسو خبر یو، څه په هغه باندې څه به تېرېږي؟ هغه هم زنانه اوس خلق خپل یوه چرګه بېستر او بې سرپرست نه پرېږدي، هغه هم بیا د یو کور نجونې وي، د یو میرمن وي، هغه هم د حکومت د طالبان د لاس لاندې، چې هر څوک وي، هر انسان غریزه لري، نو هر څه کوي چې په هغه باندې دوست د افغان د نجونو د افغان د میرمنو داسې له سوی څوک نشته حمایت وکړي، او بېچاره نارینه هم ورته ګوري نو څه به وکړو؟ وایي که غږ پورته کړو نو مونږ وولي.
مننه آغلی شاهی. تر یوه میاشت زیات وخت کېږي چې موږ راپور ترلاسه کړ چې د فاطمه محمدي، ملالی هاشمی او رقیه سائی په نوم باندې ښځې طالبانو په کابل ولایت کې ونیولې، ځکه چې دوی د نجونو د تعلیم لپاره اعتراض کړی و. په همغه هفته کې د طالبانو مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا هم ونیوي د نجونو د حقونو لپاره فعالیت کاوه او د تعلیم په برخه کې کار کړی و. دا ډول توقیفونه چې پر خپل سر باندې د ملګرو ملتونو او همداراز د بشري حقونو د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې دا پر خپل سر توقیفونه دي، او د دغو کسانو د ژر تر ژره د راخوشي کېدو غوښتنې هم مطرح سوي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې نور څه کولای سي چې د دغو خلکو حقونه خوندي سي؟
زما د لحاظه زما د نظر زه حالات او وضعیت ګورم، نو هر یو غوښتنه چې د نړیوالو له طرفه طالبان څخه وي، همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په اصلیت وپېژني، او د نړیوال باید له دوی څخه په دې طریقه مخته تللی سي چې په دې باندې باید فشار راولي، فشار هم په مالي ډول، ځکه چې غواړي چې یو کس له بېخ بودیت نه خراب کې باید د هغې اقتصاد صفر ته ورسوي. نو له دې لحاظه کې دا چې په هر اونۍ کې امریکا افغانستان ته پیسې ورکوي، او د دې لحاظه چې څنګه پاکو چې په دې باندې هغه بودیه بند کړي، نو دوی مجبوري کېږي چې باید د هغوی غوښتنه ومني، ځکه چې هر یو میرمن چې خپل غږ کوي او هر یو میرمن د افغانستان سره د فرار په حالت کې وي، هر یو نجونې په افغانستان کې زه حضرفیره زه په خپله اوس مهال په کابل کې په دې منهیې کې زه اوسېږم، زه هر یو حق پخوانۍ د جرمې مدني چې موږ سره نجونې میرمنې موږ سره کار کول، همدارنګه د خود په شبکه کې چې ما سره و زه په خپله زما شرکت و چې کومه هغه میرمنې وکیلانو موږ سره هغې ته چې وکړم، هر یو وایي چې داسې موږ دلته یو لکه د زندانی په حیث، نو یو طریقه یې دا ده چې هغه کومکونه بودیجه ده هغه ورباندې بند کړي. له هغې نه پرته د طالبانو همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په رسمیت وپېژني، نور بیا موږ هر یو قانون یا اعلامیه د سازمان ملل چې وي موږ د هغې مطابق خپل کارونه مخته وړو، خو له هڅې نه مخکې باید هر یو هیواد غواړي په سازمان ملل په رسمیت ډول وپېژندل شي، د هغې وضع شي، نو باید د هغوی د حقونو بشري حقونو اعلامیه پورې مطابق د دېش ماده هغه باید مراعات وکړي، له بل نه لکه د شپږم او دېشتم ماده چې ماده کې ذکر شوی چې هر یو کس د هر یو هیواد څخه وي د حق لري د خون روزنې او د حق لري پرته له کومه تبعیض، یعنی دا په دې معنی چې نر باید کار وکړي، نر باید تعلیم زده کړي، او هغه کومه انساني حقونه چې ورته ورکړل شوي نرانو حق ده اسه او د ښځینه، نو د هغې نه پرته نور چاره نشته.
مننه آغلی شاهی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نظامی، طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یا هم د بخښنې نړیوال سازمان او یا نورو ادارو د هغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي چې دوی ویلي دي چې د زده کړو او د بشري حقونو فعالان باید ونه نیول سي، خو طالبانو ویلي دي چې نظام یې حق لري چې هغه کسان ونیسي او پوښتنې ورڅخه وکړي چې د دوی په فکر باندې هغوی مشکوک فعالیتونه لري.
ډیره زیاته مننه. یو خو چې تثبیت نشي د مشکوک حالت تثبیت نشي د قانون په ذریعه باندې، یعنی د مطابق د قانون یو څوک چې متهم کیږي یا اتهام پی واردی، هغه باید مشهود یا بازی هغه اسناد موجود بی. کله چې د تعلیم و تربیه غیرجگی د پدو که اغا کم شک و شبه نده موجوده، اما چیره پدو رقم ویلکی چه نه در غیر تدو نام رانده نور تخریبی اعمال اجراکی، ده باید واضح شی، شواهد باید ورانده شی چه تو اغا متهم چه پا پا جرم دی یا پا دی طولنی پا بینظمی با دی آقا دی متهم دی آقا کنر دی که خدا آباید مطابق دی قانون واضی اسناد وراندیشی او که چی دی تنها دی خلی خبروی او فقط هر سره چی که دی حق جگیویم پا غوبان دی تور دی خیانت لگول کی یا دی تور دی تخریب لگول کی ده خو هیچ آقا نلیری کم حق لارا نلیدی، دا خود نشو کرده چه موی چوز اپا هر چه باندش تور و لگول شید بس اگر ونی سبندیه که شکنجه که یا ایدام که یا کالون و کالون و یا میشت و میشت و زندان که واچه تره ها خود وقت پوره چه ثبوت موجود نوی او شواهد موجود نوی، زه فکر کم که پا هر چه بانده اتهام وارد که اگر خلاف ده قوانین و خلاف ده شریعت، خلاف ده اون ده حقوق بشر ده مساعدو خلاف ده، هیچ اغا نلیری کم قانونی با نلیری. نو کله چې موږ وینو فقط په شعار کې څوک چې تظاهرات تروزی هم دغه غږ دیږي چې موږ خپل درس و تعلیم غواړو، مخې ته یوسو موږ غواړو کار وکړو، موږ غواړو درس ویایو، نو په دو که هغه تخریبي بڼه به یې څه وي؟ د یوه حاکم نظام مسؤلیت دی چې خپل اتباعو ته سهولتونه ایجاد کړه، هغه څه چې ټولنې خواست دی تعلیم د نرښه د حق دی. په دو کې هېڅ موږ نشو کړلی چې موږ ووایو چې دلته د نارینه درس وایي او ښځینه یې دی نه وایي. یوه ټولنه که غواړو چې ترقي ته ورسي، پیشرفت ته ورسي، په هغو کې دواړه نرښه دواړه مسؤلیت لري، او هغه ټولنه موفقه ده د مشکلاتو نه خلاصه ده چې په هغو کې اتباعی خلک تعلیم یافته وی، باسواده وی، تحصیل کرده وی. نو کله چې موږ په خپل لاس خپل ټولنه د ګودال طرف ته کش کیو، هغو کیم چې د خلک غږ جګي وي چې حق هم دی چې درس وی، موږ باندې ولې د مکتب دروازې تړلې کی، یا یو بل کس یا میرمنې یا نارینه تلاش لیری چې یو زمینه د درس آماده که در اغوم خنیوله که نخو زه فکر کم چه خلاف در طول و موازین به حقوق بشر در موازین و شریعت خلاف ده هر حصول و خلاف یو عمل ده مو نشکر لی چه توک متهم که مثلا تاس دیوی سانون واقصده مو نشکر لی او سیو ثبوت دوران دیشی، اسناد دوران دیشی، شواهد دوران دیشی چه مو گوی چه ولقه احمد و محمود دقیق اعمالی لرن باید محکمه شی، اما حال تا نه قوانین موجود دی، نه شواهد موجود دی، هر قناق هر ساله نیست، هر امرمان نیست بردی کوایی چه تا خلاف ده طولن حرکت که یا تخریبی حرکت که یا نه تخریبی اعمال اجرا کوایی او ثبوت موجود نیم دخل ایتو هیچ طولنه که ایت اغا نلیری، بورد نلیری او هیچ ده مطابق ده هیچ قانون نده، قانون ده قوانین پر طولنه ده که اوس مای وقت هم اومد چه طولنه ده یوار کور ایسیت لیری نن طول قوانین یو بلتا دیر نجدیدی ده والی نجدیدی چه قوانین در هر مملکت دیو مملکت و بل مملکت قوانین و بل تنیجدیدی دو بخاطر چه اول خپل طول نیر کنترول کرده لیشه بیا سیما دی سیم نگه ټول نړۍ کنټرول شي. که چیرې مختلف قوانین اجرا کی په هر مملکت کې عربیا یو مطابقت یو بل مرکز شته دی چې بیرته په وو کې وصل دي، چې هغه د ملل متحد مرکز دی چې مطابق د حقوق اصولو هیڅوک عمل نشي کولی. باید حداقل نن که نور قوانین کېږي نافذی په څنګه باید خلاف د موازین د حقوق بشر نه وي، د غوصه خو باید یو برابر وي. نو کله چې په یو چا باندې ثبوت نه وي، موږ به ځای یا او ناحق هغه بندیخانه ته نشو وړلی. د چا دروازه چې موږ تکتکي وو غواړو چې د مجرم په صفت په هغو باندې اتهام واردي وو هغه غواړو بندي کړو، باید حداقلا مطابق به قوانینو هغه دروازه وتکونه شي. یو مکتوب یو سند موجود وي دروازه ته، کله دروازه اغکی دروازه تکولکی هست مکتوب رو راندی کیست تاس خدا غجرم باندی تاس باید مکمی تازه شد تاس سلام علیت باید تازه شد. در چی هیچ سند موجود نده یه او خلق نیول کی بندیم کی اتهام وارد کی سفکر کم در طولونه بدبختی تکش کی میدم په دو شکل هیڅ نظام مخه تلشي تللی. یو نظام هغه وخت بریالی دی، هغه وخت کامیاب دی چې دغونه اتباع او خلک راضي دي. او یو نظام مسؤلیت دی چې د خلکو رضایت په خاطر کار وکړه، نه د ځانو په خاطر، دی که غواړي چې هغه کامیابه اوسي، دی که غواړي چې مخه ته ولاړ شي باید اول د خلکو تقاضا پوره کړه. ځکه د خلاف د قوانینو خلاف د اسلام هیڅ چا کوم څه غوښتنه نه ده کړې، ځکه یو مسلمانه ټولنه نه ده. مسلمانه ټولنه ده او پروردګار هر تعلیم په نرخه ځه فرض کړی دی، نه تنها چې په نارینه.
مننه آغلی نظامی. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی شاهی. د آغلی نظامی په خبرو کې تاسو د ملګرو ملتونو یادونه هم واورېده. دوی ویل چې ملګری ملتونه هغه یو داسې سازمان دی چې د هغوی قوانینو ته په کتو باندې طالبان کولای سي چې په افغانستان کې د عادي افغانانو حقونه خوندي کړي او د هغوی حقونو ته لږ تر لږ پام وکړي. ملګری ملتونه بیا وایي چې دوی د توقیف سوي فعالانو په تړاو له طالبانو سره په تماس کې دي، خو په خبره د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکولو له کبله دوی ناهیلي سوي دي. دغه سازمان ویلي دي چې هغو کسان دا کسان چې نیول سوي دي باید ژر تر ژره راخوشي سي، ځکه د دوی په وینا دغه خلک پر خپل سر باندې نیول سوي دي. او دوی ویلي دي چې هیڅ افغان باید د خپل ازادۍ له حق د استفادې په خاطر باندې ونه نیول سي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ته هم معلومات نه ورکول کېږي، په دې حال کې د شفافیت ستونزه څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
د شفافیت د لحاظه که چیرې مونږ وایو دا خو لکه هغه معنا ورکوي چې په خپل سر باندې چې روان وي، نه د سازمان ملل پروا لري نه د بل هېواد. او مخکې هم په څو جلسو کې زبیر مجاهد هم په دې مورد خبرې وکړو چې هیڅ یو هیواد حق نه لري زموږ د صلاحیت او زموږ د حکومتداري کې لاسوهنه وکړي. دا په دې معنی لري چې یوناما یا سازمان ملل متحد هم د دوی نه د هغه توقیف شوي مجرمان یا نجونې د حالت او وضعیت پوښتنه کړي، خو دوی هغوی ته معلومات نه ده ورکړي. په دې معنی چې نه ورکوي، ځکه چې د دې لحاظه دوی معلومات دي هیڅ یو اسناد نه لري، ځکه چې دوی پرله حقه دوی محکوم شوي، ځکه چې دا دوی داسې کړنې یا داسې قدم نه دي پورته کړي چې دوی باید ملامت وي. زه د آزادي بیان د هر یو ملت چې هغه ناروي ښځه وي د هغې شرعي قانوني ډول او بشري حق ده د هغې. نو د دې د لحاظه دوی داسې معلومات نه لري، داسې دلیل نه لري چې هغوی ته وایي دوی په مونږ دا مېرمنه یا دا فعاله نجلۍ مونږ په دې دلیل چې دا زمونږ دا فرمان دا قدغه زمونږ د دې قانون ماله د خپل لاندې کړي مونږ د دې د حق خاطر مونږ دوی باندې کړي. نو دوی د ویلو لپاره څه نه لري. او د شفافیت د لحاظه کچيري کوم نمائنده نوي يا داس يو کاست نوي يا ينامه خپل باید زندان تلار سی در حقا دودی یا اصول کسان دست یا پروژه باید جور سی چی در حقا زندانون تلار سی در حقا نجونی و در حقا مرمانی وضعیت او حالت اگوری دوی حقا کسان تا دی طریقه نپریزی اجازه ور تا نور که پچیری وقت آقوی تا اجازه ور نپریزی نو شفافیت خبره دکم از اغلال نو معلومه خبره در شفافیت بکنیسته
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی د بشری حقونو د څار سازمان د شوزو د حقونو د برخې مرستیالی هیدربار ویلی دی چې د افغان شوزو د حقونو فعالان پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دی د شوزو د حقونو د یوې معتبرې او متخصصې منبع لخوا وسي او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ونیسي. تاسې د دوی د دې خبرې سره موافق یاست چې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي او په دې اړه باندې ارزونه چمتو کیږي باید د ښځو د حقونو موضوع د هغه مرکزی برخه وي؟
دغه څه تمنه یقینا که موږ دوه برخې ته توجه وکړو او دا زموږ ښځو خاص په خپله هم ده یا موږ که په بهر کې یو یا د افغانستان دننه همدا غږ موجود کړی دی چې باید د قلندې ښځو حقوقو ته جدي توجه وشي او په تېره بیا ملال مو ته چې مسؤلیت یې دی یا د نړۍ د نظم مسؤلیت لري او دا رقم دی ممالکو یقینا باید دو برخه ته ډیره جدي توجه وشي. که دا ته توجه ونه شي زه فکر کوم نو چې په یوه هیواد کې نیم هیواد د هر څه نه بندي کار د نشي کړلی درس د نشي ویلی بیرون ته د نشي وتلی یعنې په کور دننه زندان ته کور ته یا د کور دننه زندانی کې یا کور ورته زندان جوړیږي دا فکر کوم چې دا به یو ډېر غټ خطر منځ ته راولي او دا دو مسایلو ته که توجه نه کي نه تنها چې په هیواد کې د هیواد نه د سیمې هیوادو ته د سیمې د هیوادو نړۍ هیوادو ته ډېر غټ خطر کېدای شي. نه تنها د افغانستان د ښځو غږ نه دی که موږ وویو چې تنها د افغانستان دننه مېرمنې یا د افغانې مېرمنې دا غږ جګي وي چې د موږ حق دی داسې لکه اما موږ ولیدل په ډېرو هیوادونو کې ډېرو مېرمنو دا غږ جګ کړ د افغانستان د ښځو په طرفدارۍ باندې چې دی د ښځې په صفت باندې چې دی حق دی دی هر مېرمنې حق دی باید جنسیتي تبعیض باید د بینه یوړل شي نه تنها په افغانستان کې باید په ټوله نړۍ کې د دو تبعیض د جنسیتي تبعیض په خلاف باندې موږ تاسو وینو چې مبارزې روانې دي هغه هیوادونو کې چې د ښځو سره تبعیض برخورد کیږي هم نه دغو هیواد دننه خلک چوپ پاتې دي نه د نړۍ هیوادونو بس په ملګرو ملتونو کې کله چې کومه بس کې باید هر حداقل څه چې سل په سله کې باید موضوع ته جدي توجه وشي او د اجندا برخه باید توله برخم دروي.
مننه آغلی نظامی. آغلی شاهی لطاس څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې په راتلونکې میاشت کې په لومړیو کې ټاکل سوی ده چې یوه غونډه په دوحه کې جوړه سي د افغانستان د وضعیت په اړه او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې جوړیږي دا غونډه. د دغې غونډې څخه د افغان ښځو ستاسو په نظر باندې تمه څه ده؟
که چیرې دا غونډه وشي او د افغان د نجونو حق و هم مطرح شي نو که چیرې خو مخکې له مخکې مونږ نسو ویلی هم قضاوت هم نسو کولی ځکه چې افغانستان څو وارې په مخکې په مذاکرات کې هم ډېر وعده ورکړی وو چې مونږ داسې به کوو نجونو ته حق ورکوو ځوانانو ته حق ورکوو او له بده مرغه چې خپل په هغه وعدو باندې هم وفا ونه کړو. خو کچېرې کې مونږ خو کچېرې په دقت وسي او د ملګرو ملتونو نه هم دا هیله ده چې د مخکې مذاکرې نه هم پند واخلي او هدف د مذاکره د افغانستان د سرنوشت یعنې د افغانستان د مېرمنو حق باید په حول کې وي. نو دا به که په نیت نیک نظر وګورم ان شاء الله یو ځای ته رسیدي. او هدف د دې چې باید د افغانستان هنجونی او میرمنې ونهي.
اغلی نظامی ستاس څخه به هم ورته پښتنه وکم، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتو باندې یو غونډه جوړستی د افغانستان پر وضعیت باندې، ستاسو په نظر د شوزو پر وضعیت باندې په افغانستان کې د دغه غونډې نتایج کوم تاثیر ولري؟ فکر کوي چې د شوزو ستونزې ته به په ایجنډا کې ځای ورکول سي یا د ایجنډا په سر کې به ځای ورکول سي؟
ډېره زیاته مننه که موږ دغه ځیر شو د ټولو مجالسو ته د افغانستان د وضعیت ارتباط باندې، کوم مجالس چې تر اوسه پورې دایر شوي دي یا دایري مطلق اولین په اجنډا کې اول برخه نه درغلي، خو په نورو برخو کې حتما د ښځو په وضعیت بحث غلی دی. خو ما چیرې د ښځو د وضعیت مسلې بحث یا دا وضعیت حل نشی، دو اوسنی وضعیت د حل لار پیدا نشی، زه فکر کوم چې ډیره به مشکله وي چې دا مجالس به مخ ولاړ شي. او یقینا هر مجلس په خپل ذات سره تاثیر گذاره دی. درسته ده چې تر اوسه پورې به هغه جدي هغه نه وي شوی، بدلون نه وي کرغلی، اما کله چې دا غونډه بلل کېږي او دا غونډه خاص د افغانستان د وضعیت ارتباط باندې دایری واضح خبره ده چې د افغانستان که اولین وضعیت چی خراب دی، دی نیم افغانستان وضعیت چی خراب دی، اول د میرمنو دی، اغا که اقتصادی لحاظ هم دیم د میرمنی دی که افغانستان یو جنگ زفل وادی بودو که مو تاسو شایدان دو وضعیت چی حال تا یتیمان و کن بزفت دیر دی او با طول اغا نفقه د کورنه دی زیادتر کورنه نفقه دی میرمنو پلاس کده کلو چی میرمن دی کار لاس نیول کی خپل کورنۍ ته نفقه نشي سره د اقتصادي لحاظ هم یو غټه صدمه ده، د صحي لحاظ هم غټه صدمه ده او د بشري لحاظ هم یو غټ ناورین دی. نو طبعا کله چې د افغانستان وضعیت ارزیابي کی اولین مسله به که اوله موضوع زه په دو باور لرم چې اولین موضوع به موضوع د ښځو وي، ځکه د آخرت کې د ملل متحد معاون محترم امنه محمد کله چې کومه وینا وکړله تاسو ولیدل ځنه عکس لاملونه راپورته شول، نو د موغو په خاطر چې د دغو عکس لاملونو مخه نیولل شوي و واقعا د ښځو غږ جګ شوی و، واقعا د ښځو غږ ته ملل متحد نه رسېدلی وي. زه فکر کوم په دو کې دوه اجنډه کې به د اولین بحث دغه وي، ځکه د افغانستان ناورین ته غټ ناورین دغه دی چې که د دغو برخې ته توجه ونه شي افغانستان ډېر ګودال طرف ته روان دی. تاسو فکر وکړئ هغه ماشومان چې پرون که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کلا مخی که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کلا باد سوار لس کلان دی، سوار لس کلان ماشون پا افغانستان که تصویه چه تومره قوی کارونه مخی تولی او تومره زر تروریزم او نورو دلو تپلو تا جذبی لو پاس افغانستان در دیر خطر دی. نو وقت چه خطر دی افغانستان سیمه تا خطر کیدایشی، دی سیمه نناری تا خطر کیدایشی. پس دی خزو موضوع تا اولین آجانده که کول برخه نوی حتماً دو ما برخه که دو موضوع تا جدی توجه کی.
مننه آقای نظامی. اوری دون که تاسی زمجرغ لازادی رادیو اوری او داز ما حق دی خپرون روانه داز مجد خپرونی دره ما ملمنه آقای سایما خوگیانی هم لمر سر دا تلیفون للاری وصل سوی دا. مننه آقای خوگیانی چی تاس لمر سر خبری کوی ستاس چخاز ما پشتنه داغه دا چه دا ملگور ملتونو دا سرمنشی مرستیالی آمینا محمد یوی خبری غندی تاویلی دی چه دا می میاشتی پا لمری او دوی منیتا باندی با پا دوحک کی یو غونډه جوړه سي او په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر جوړولو باندې تمرکز وسي. تاسو په نظر آیا په دې غونډه کې فکر کوئ چې د افغان ښځو هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورته رامنځته کړي دي یا هغه محدودیتونه چې دوی د ښځو پر وړاندې باندې جوړ کړي دي د دوی ته د دغه ستونزو حل ته به پکې پام وسي او آیا فکر کوئ چې کومه نتیجه به ورکړي؟
مننه ډیره زیاته سلام تاسو ته تاسو ډیرو محترم اوریدونکو ته زما هیله ده چې مغونډه چې په دوه کې به جوړیږي او په دې باندې بحث کیږي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته پکې پاملرنه وشي او بل خصوص خود ستونزو ته زما هیله ده هر څوک چې دا غونډه ارنج کوي یا ترتیبوي نو په دې کې چې کله طالبان ته دعوت ورکوي یا نور خواغان ته دعوت ورکوي نو یوه هیله ده چې په دې کې د خوځو و دی و ماینه اندازه فیصدی وی ځکه چې خپل ته خځه په خپل نمائندګي ونی کی نارینه هیڅ وخت د خځه نمائندګي نشي کوله او نه کوي نو په دې خاطر باندې اغل ته باید موږ ډېرې تکړه مبارزه خلوره او خځه چې په استدلال کوی شي په منطق کوی شي هغه باید دعوت شي تر څو سر په میز کینی ام نړیوال ته مثلا په دې قرات ورکی چې موږ هم بشر یو موږ هم مثلا د ژوند حق لرو او په دې ټولنه کې او د دې ټولنې یو برخه یو او هم مثلا خپل طالبان وي او کنور خواوي دوی ته هم قناعت ورتي او دوی په دې موافقه شي هغه اساسي او بنسټیز حقونه چې منحاز د انسان لرو دوی ترلاسه کی نو که دغه څه ونی شي بیا هم مثلا نوازه بدون د دې نه شي خځه د په نظر کې ونی شي د خځو حضور تل ډیر قوي نه وي د خځو ګډون کې نه وي نو زه فکر نه کوم کناري نه راغس نمائندګي د منګو کې حالته نو زموږ حقونه مثلا دوی وغواړي واخلي نو هیله می ده چې خو حضور حالت اتمی وسی نو غا دغه نه به فکر وکم کوم خو ځوان چوک تمرکز وکي یا مثلا د خو حقونه چوک وغواړي
مننه اغلی خوګانی اغلی شاهیز تاسو څخه پښتنه کوم د هیدربار د خبرو په اړه باندې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د حقوقو برخه مرستیاله هیدربار غشتنه کړي چې هغه څېړنه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي دی ویلې چې په دغه کې باید د شذو موضوع مرکزی او د شذو سره باید خبرې وسی د دې په وینا باندې تاسو په نظر دا شذ چې د دې ویلې د غشتنې کړه د چې باید ور سره مشورې او سی خبري ور سره وسی او په دغه څېړنې کې باید مرکزی ځای ولري د یو افغان شذ په توګه تاسو به څورته وایست د افغان شذ کومې غشتنې به مطرح کړی
چې چیرې ماده یو بل یو د کاسته کچیرې مثلا زهغه لې نظامی ته او همدارنګه هغه لې خوګانی ته کې وند ورته ورکی او د افغان میرمنو نجونو نمائندګي ته وکی نو باید د هر څه مخ کې د طالبانو د دورې تقریبا د شلم میاشتې سو هر یو حالت د افغان نجونو او میرمنو باندې سو دا یو ځان سره سیرنه وکي او د خپل دستورونه تیر کی خو ور باندې غور وکي او د هر یو حالت نتیجه راسته واخلي او د مذاکرات میز باندې ترندې د ما پورې په دې شلم میاشتو کې طالبان نجونو باندې د تعلیم او د زکرې بنیادونه یا مکاتب یا پانتون باندې باندې کړ او خصوصا کار نو دا باید دلیل ورنه وخت په کوم دلیل هر یو دلیل لپاره دا باید خپل ځان ته جواب هم ولري هم د شریعت د لحاظ هم د بین الملل اسنادو کې د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظ دا باید د شریعت لحاظ خو باید ځان معلومات باید ولري کې د قران کې په شریعت کې د خزي مقام د خزي احترام درلود د خزي بشري حقوقونه خزه په دې معنی نه ده چې یوازې مسلمانانو خو موزمن ته په افغانستان کې موږ د سکان هم لرو باید حرام هم په نظر کې ونیول شي نو د دې د لحاظ باید مکمل آگاهي سره حتی لاش د افغان نجونو مېرمن نه دفاع وکړي
مننه اغلی شاهی اغلی نظامی ستاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې هغه کومي مهمه ستونزه دي چې باید په دا ډول غونډو کې مطرح شي او کڅېړنه کېږي د افغانستان پر ستونزو باندې په هغه کې باید یادونه وسی تاسو په نظر هغه عمده ستونزه کومې وي دي
ډېر څه تمننه عمده او غټه ستونزه حوالنده ده چې باید حق ته تعلیم ورکړي هغه حق چې خدای ورکړی دی هغه باید بیرته دوی ته ورکړل شي دوی باید خپلو درسونو ته پوهنتونونو ته بیرته ولاړ شي په دوم کټګوري کې باید حق د کار ورکړل شي چې د انسان په صفت دی حق لري د هم د تعلیم حق لري هم د کار حق لري او هم د سفر حق لري هم د کور د بهر لو حق لري دا هغه څه دي چې د یو انسان په صفت د هر انسان حق دی هغه کنر دی خزه او په اساسي توګه او بنیادی توګه اولی تعلیم او تربیت توجه مو نشي یعنی د مکتب نه نیولې تعلیم تحصیلات پورې دا حق ور نکړل شي د کار حق ور نکړل شي زه فکر کوم ته دوه بزې غاټ اغنی مشکل نه اول غاټ مشکل دا دی چې موږ کټولنه باسواده غواړو سیدلې غواړو باید حق ورکړل شي د دوه مېرمنې باید درسونو ته ولاړ شي د موږ اولادونه باید درس ونیي داسې چې زوی هم درس وي لور هم باید درس ونیي داسې چې زوی کار کوي لور هم باید کار وکړي په ځند کې د سفر حق نه دی په ځند کې د وتلو دا قیدونه چې پرغلي دي چې پاک ته د نر ولاړ شي او ښځه د نڅي ده حق دی آزاد ژوند هر انسان حق لري چې آزاد ژوند وکړي پروردګار ټول آزاد خلق کړی دي نو هغه اساسي ټکیم دا دی چې باید ته جدي توجه وشي.
مننه آغلی نظامی. آغلی خوګانی د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د لسمې مادې یادونه به وکړم چې د دې مادې له مخې هر څوک د چې پر وړاندې باندې یو ډول تور پورې سوی وي په هغه صورت کې د یوې خپلواکې بې طرفې او عادلانه محاکمې حق لري او د دوی څخه هم باید څېړنه په عادلانه توګه باندې وسی او دوی باید د مدافع وکیل حق ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه توقفونه چې د ښځو د حقونو د فعالانو روان دي یا تر اوسه پورې سوی دي هغه ښځې چې معترضې وي نیول سوي وي د ښځو پر خپل سر توقفونه څومره مهمه ستونزه ده چې باید حل سي او په غونډو کې باید دا ستونزه راپورته سي ستاسو په نظر؟
اول خدا چې باید موږ وګورو چې ښځه کوم جرم تر سره کړی دی چې دونه توقفيږي. آیا هغه جرم دی که هغه حق دی؟ که چې ښځه نن راوځي په مسلمت امیز شکل باندې مظاهره کوي یا غونډې جوړوي یا مثلا خپل حق وړي وایي چې ما ته د تعلیم حق راکړه یا د کار حق راکړه یا دا زما حق دی، هغه دې مشروع حقونه دي. نو هیڅوک د دې حق نه لري چې د توقف کی او د شکنجه کی او د مثلا ازادي د محدود کی او د سلب یعنی سلب ازادي کی او بندي کی د دې حق څوک نه لري. یو دویم کله چې یو ښځه مثلا یا یو جلکی یا انسان وي چې هر څوک وي چې کله دې بند کیږي دې باندې اتهام وي تر هغه چې دې دا اتهام په اثبات رسیږي دا بې ګناه ده، ځکه چې دې باندې کوم تهمت دی دا به په اثبات ورسول شي. او موږ تاسو پوهیږو چې کله مثلا په چا اتهام واردېږي اول پولیس نیسي، د پولیس نه وروسته بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ کې به دې ته اقامې دعوه مثلا څارنوال اقامې دعوه کوي. بې دې حق لري چې دا د ځان لپاره دفاعیه جوړه کړي، ځان لپاره وکیل ونیسي تر څو د داسې قانع کولنده دلایل ولري چې دی بېرته باید آزاد شي. پې نو وروسته د هغې نه بیا د دې دغه دوسیه ځي محاکمو ته ځي. محاکمو کې قاضیان باید په ډېر بېطرفانه شکل باندې او یعنی د فیصله وکړي او دا ښځې د جنکۍ باید عدالت ته لاسرسی ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې اول خو دوی نیول غیر قانوني دي، دوی په دې تور نیول شوي دي چې د سړک د سر نه دوی خپل حق غوښتی دی. دا یې دوه حق دی، موږ یې ملاتړ کوو. موږ چې هر دې کوو دا یې دوه حق دی. کار حق غواړي ورېکه، ورته تعلیم حق غواړي ورېکه، ورته ډوډۍ حق غواړي ورته ورېکه، ځکه دا انسان دی په دې ټولنه کې ژوند کوي او هغه حقونه تا ته ناقص چې دی د ژوند امکانات هلته نور نشته. نو دی مجبور دی چې خپل غږ پورته کړي. کله ته چې دی غږ دا رقم خفه کوي دا وړي زندان ته وړي. نو دی پخوا متاسفانه دوه کاره کېده، یو خو ځینې نهادونه وو چې یعنی مدافع وکیلان دو ته ورکول رایګان چا چې مثلا دې وسه نه لرله چې د هغې دوسیه مخته ویسي. اوس نه پوهېږم چې هغه نهادونه شته که نه شته. مخکې ځینې نهادونه وو چې مثلا نظارت یې کولو دغسې توقیف خانونه دغسې مثلا دوسیونه، اګر چې موږ حق نه لرلو پارلمان چې مستقیما موږ په قضا کې مداخله وکړو، ولې نظارت هم کولی شو هم د څارنوالۍ نه هم د قضا نه هم مثلا پدې پوهېدو چې مثلا چېرته چا سره ظلم کېږي، چېرته مثلا عدالت ته یو سړی لاسرسی لري چې تل لري، آیا په عدالت کې د ښځو او د نارینهو سره یو رقم برخورد کېږي نه کېږي. یعنی دا ټول انسانان که ښځې دي که نارینه دي بدون د دې نه چې دا څوک دی په کومه ژبه خبرې کوي او دی د حق لري چې عدالت یو ډول دوه باید لاسرسی ولري. مګر متاسفانه زه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې هغسې وي. نو په دې خاطر باندې دا د دوه حق دی چې اول باید اتهام په اثبات شي، چا دا اتهام د دې وړ دی چې دا بندي شي که نه شي. د قانون د نظر نه هغه منع دی. نو د قانون د نظر نه خو فکر کوم دا کوم نړیوال اسناد چې موږ تاسو منلي دي هغه د بشري حقونو خپلواک نړیوال اعلامیه ده، که هغه مثلا د بشري حقونو اسلامي اعلامیه ده. نو دا ټول کې یو انسان حق لري چې په مسلمان باندې شکل په متظاهرات کې برخوالي په مثلا غونډې جوړې کې خپل حقوق وړي کوم مانت نشته کېش مثلا خلک په حساب کې برخوالي کې خلک مثلا په غیر دولتي انجمنونو کې برخوالي ان په دوه باندې کوم بندیز نشته او دا چې اوس طالبان دا کار کوي نو دا ظلم دی خو سره ظلم دی شاول خو غږ خفه کوي نه پیږي چې دوه غږ چې بې وړي بے بندې نه وي بے شکنجه کوي دا په ښکاره ډول ظلم دی او د کار ترڅنګ او د دوی تعلیم ترڅنګ او د نورو مسلمانو ترڅنګ چې ښځې لري چې غږ پورته کوي په نړیوال بحثونو کې مجلسونو کې کانفرنسونو کې یو موضوع همدا ده چې باید ښځو ربړول شکنجه کول باید بند شي.
بله او اخیری پښتنه به تاسو څخه اغلی خو غنی دا وکړم چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانين او اساسي قانون نه عملي کوي. تاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده د خلکو پر وړاندې باندې چې دوی عدالت ته لاسرسي نسی درلودلای؟
وسمه د پاره مندا جالب ده زم سار سپندې فکر کوم چې دوی د کم قانون د مخنیوي سره توصفوي کم قانون د مخنیوي سره مجازات کوي کم قانون د مخنیوي حق سره تور کوي نه ور کوي څه فکر کوم د ټول په قانون قانون ملقا کړی دي اساسي قانون چې کله مثلا نافذ او هغه اوس نشته نو قانون او خدام د اساسي قانون پر نه کې تشوب شي او چې هغه دوه عمل کوي نه کوي د کوم د قانون د مخنیوي کوي په دې زم نه پېږم دوی وی شرعي قانون نو شرعي قانون زنه پیغام شي دوی وی سره کوم سره مجازات کوي دوی وی سره کوم سره یو سره توقفوي دوی سره کوم او دا هي نو زم دې معلومات لرم په دې اړه
مننه غلي خو غاڼي اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د ازما حق دی نور پای تر سیج لخپل درې سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمشتره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دا مکتبو ته اجازه مې کې کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتون ته به جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کول چې دومره لري زایلا چې دا د شګو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رادیو.
Thank you. تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00420221240601.